خوش آمدین.
ډیر مننه ښاغلی عباس. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان کې خپل ځواکونه په دې شرط کموي چې دغه هیواد کې سوله ټینګ شي. تاوتریخوالی او پرختیایي اهداف وبریدونو میلیونونه افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې کړي. د اندېښنه سره صلیب خوډلې. په امریکا کې د تورپوستو د وژنو د بې پرې څېړنې غوښتنه شوې. د یو ساعت پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوری. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ درې غړي وژلي. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. او د توکم پالنې ضد مظاهره چانو له امریکا غوښتي چې د تورپوستو د وژنو بې پرې څېړنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي پکتیا کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ماین تیره ورځ د زرمت ولسوالۍ په سورکۍ سیمه کې وچاودېده چې یوه ښځه او دوه نجونې یې ووژلې او یو وړ ماشوم یې ټپي کړ. د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و او د دغې کورنۍ غړي هغه مهال پرې ور برابر شول چې له یوه واده کور ته ستنېدل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي چې تر مځکې لاندې یې د طالبانو یو پناځای له منځه وړی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دا پټنځای په نجراب ولسوالۍ کې پرون ونړول شو. پر دغه پټنځای شو عملیاتو کې د چارواکو په خبره درې طالبان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي اردو د مرګ قطعې درې او یا کسیزه ډله له ځانګړو زده کړو فارغه شوه. په دې مناسبت پرون د کابل د پلچرخي په سیمه کې د ملي لوا په ګارنیزون کې ځانګړي مراسم ترسره شول. د ځانګړي ځواکونو د چارواکو په وینا له شاوخوا زر تنه کمانډو ځواکونو دا کسان انتخاب شوي وو چې پنځه میاشتې یې زده کړې وکړې او تمرینات یې ترسره کړل. د مرګ قطعې تر دې مخکې 200 سرتیري لرل. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. په ننګرهار کې جاوید افغان شرکت وایي 12 تریشر ماشینونه یې چې غنم له پروړې بیلوي تاجکستان ته استولي. د دغه شرکت رئیس او څښتن ترملنګ شګیوال ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل هر ماشین 200,000 افغانۍ پلورل شوی دی چې د سه شنبې په ورځ تاجکستان ته ورسېدل.
موږ په خپله دلته د وسپنو ویلې کېدلو فرنس لرو چې وسپنه ویلې کوي او تقریبا 15% خام مواد زموږ په خپل هیواد کې دي او د هماغه موادونه د دې وغه پرزجات د ترشو د غنمو ترشلو د نورو ترشلانو پرزجات موږ جوړو.
ښاغلي شګیوال زیاته کړه چې د دوی له دې ماشینونو څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک کار اخلي او هڅه یې دا ده چې راتلونکی کال خپل صادرات د ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان بازارونو ته هم ورسوي. د ناتو عمومي منشي وایي امریکا د ناتو له غړو سره په جرمني کې د خپلو پوځیانو د شمیر په کمیدو خبرې کوي. له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان د ناتو یو شمیر غړي اندېښمن کړي. ینس سټولټنبرګ د چهارشنبې په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیرو د کمیدو پر مسله بحث روان دی.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays
committed. دای وای د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په ټول قوت سره دا خبره تصریح کړه چې پراته شک متحده ایالات د اروپا امنیت تضمین دي او متحده ایالاتونه به د راتلونکو نورو ګامونو په اړه د تړون له نورو غړو سره مشوره کوي. ښکاره ده چې په جرمني کې د امریکا حضور د ټولو تړون لپاره مهم دی. البته په جرمني کې د امریکا حضور د امریکا او جرمني ترمنځ یو دوه اړخیزه مسأله ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې میاشتې په لومړیو کې ناڅاپه اعلان وکړ چې درېیمه برخه پوځیان به له جرمني بهر کړي او د پاتې پوځیانو شمیر به هلته 25,000 ته راښکته کړي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو له لوري د تورپوستو د وژلو د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد بې پرې تحقیقات پیل کړي. فلوید پرون په یوه پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له څانګې چې مرکز په جنوا کې دی د دې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید د مې میاشتې په 25مه وروسته تر دې سا ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس په میناپولیس کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګون ایښی و. تر دې وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د توکمپالنې پر ضد مظاهرې زیاتې شوې. د مظاهرو په ترڅ کې د جون په 12مه یو بل تورپوستی امریکایي رایشراد بروکس د نیولو پر مهال د پولیسو له لوري د شال خوا دوه ډزه ولګید چې له دې سره اعتراضونه نور هم سخت شول. او روسي خبر همدا چې راپورونه وایي چې کرملن له کورونا وایروس څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خوندیتوب لپاره د ضد عفونی یو ځانګړی تونل جوړ کړی. ریا نیوسټی دولتي اژانس د سې شنبې په ورځ خبر ورکړ هغه وسایل چې په 15 ښار کې د یو شرکت له لوري جوړ شوي له ماسکو بهر د پوتین د استوګنې پر ځای کې نصب شوي. په ورته وخت کې اسوسییټډ پریس اژانس د ولسمشر پوتین د ویاند دیمیتری پیسکوف په وینا خبر ورکړی چې له دغو وسایلو څخه یو د پوتین په کور کې او دوه په کرملن کې ځای پر ځای شوي دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پته ده www.azadiradio.com. اورې چې د ناتو عمومي منشي وايي افغانستان کې خپل حضور کموي خو په دې شرط چې سوله راشي.
But of course that depends on the peace process.
افغانستان کې تاوتریخوالي روغتیاي خدماتونه اغیزمن کړي.
د سره سره نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې تاوتریخوالي او روغتیاي مرکزونو برید کول سره د میلیونونو خلکو لاسرسي روغتیاي مرکزونو ته کم شوی.
د پکتیکا بزګر وایي له پاکستان سره د انګور اډې لار باید د دوی د کرنیزو توکو صادراتو ته خلاص شي.
متاسفانه درې یا څلور میاشتې کېږي چې د انګور اډې لار بند ده او ولسونو ته یې بیخي زیات زیانونه اړولې دي.
په نړیوالو مسلو کې اوري چې مظاهره کوونکو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د تورپوستو د وژنې قضیې په بې پرې ډول وڅېړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په افغانستان کې 8:00 او 8 دقیقې دي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ناتو وایي په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي خو شرط دا دی چې د سولې هڅې مخته ولاړ شي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون دا خبره وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له ژمنې سره سم شخړې راکمې کړي. تمه ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر افغان سولې خبرې وشي. بل لور ته افغان حکومت د سولې د هڅو په ترڅ کې د طالبانو په سلګونو زندانیان تېره شپه خوشې کړل او طالبان وویل چې په لسګونو حکومتي سرتیري یې له بنده آزاد کړي. د احمد شیبر په راپور کې
ناتو غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له شاوخوا 1400 نږدې 1200 ته راکم کړی دی او دا بهیر به ادامه پیدا کړي.
But of course that depends on the peace process.
موږ غواړو چې دا حضور نور هم راکم کړو. خدا د سولې له پروسې سره ارتباط لري. البته د څه چې مشکل لرو او له طالبانو یې غواړو چې وی کړی ښکاره ده چې شخړې به راکموي او موږ هغه اور کم نه دی لیدلی چې موږ یې تمه لرله. سټولټنبرګ زیاته کړه چې ناتو ځواکونه به هغه وخت له افغانستانه کاملا وځي چې وخت مناسب وي او دا هغه وخت دی چې القاعده او نور ترهګر په افغانستان کې د دې توانونه لري چې آزادانه فعالیت وکړي. سټولټنبرګ وویل تمه لري چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ ژر پیل شي او زیاته یې کړه چې ډېره مهمه دا ده چې طالبان د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کړي او دا د سولې د تړون مهم ټکی دی. با په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو که د دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي دوی به په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کړي. له دې ډلې زندانیانو شاوخوا 430 تنه تیره شپه د حکومت له زندانونو خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه د کړې ژمنې نږدې نیمایي کسان خوشي کړي دي او په دې ترڅ کې تیره شپه سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې طالبانو 15 نور عسکر خوشي کړي دي. سهیل شاهین په ټویټر کې یوه ویډیو هم پرون شریکه کړه چې پکې 2 تنه ټپیان په موټر کې ښکاري او هغوی وایي چې عسکر دي. د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د طالبانو یو کس په دې ویډیو کې دغه ټپیان مخاطبوي او وایي
د ملي اردو افسرانو او په حکومت کې یا په دغه اداره کې مو ډېر وخت وظیفه کړې ده او ډېر کارونه به هم کړي وي خو زموږ مشرتابه الحمدلله د رحم معامله درسره کوي او اوس هم خپلو کورنیو ته د کابل د ادارې سره ورته سپاري.
تر اوسه طالبانو نه دي ویلي چې پاتې حکومتي بندیان به کله آزاد وي او وی حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې احتمالا راتلونکې اونۍ به د طالبانو نور زندانیان آزاد شي. د فبروري په 9 چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تړون وشو. د هغه له مخې به افغان حکومت د طالبانو نږدې 1500 زندانیان آزادوي. طالبان به نږدې 1000 تنه حکومتي بندیان خوشي کوي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. تمه ده چې د ناټو د 10 غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په دوهمه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سره صلیب کمیټه وایي د کورونا ویروس له ګواښ سره سره په روغتیایي مرکزونو بریدونو د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. دغه کمیټه وایي کورونا ته د کورونا خپرېدو ته په کتو افغانانو باید اوس روغتیایي اسانتیاو ته ښه لاسرسی درلودی خو په خبره یې تاوتریخوالي دا چاره ټکنۍ کړې. ډیوه نادر او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او په ځانګړي ډول په روغتیایي مرکزونو بریدونه د سره صلیب کمیټه هم په اندېښنه کړې ده. د سره صلیب کمیټې ICRC د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د کرونا وایروس د ګواښ تر څنګ په روغتیایي مرکزونو بریدونه هم د میلیونونو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د دغه نړیوالې کمیټې د مرکزي څانګې رئیس خوان پیدروس کاریر په دې اعلامیه کې ویلي د افغانستان وروستی سخت وضعیت دوی ته د اندېښنې وړ دی ځکه د فبروري او مارچ میاشتو د وروستیو ورځو په پرتله چې تاوتریخوالی کم و اوس ورځ تر بلې په ډېرېدو دی. په دې اعلامیه کې راغلی چې افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی چې د ډېرو نورو ستونزو سره سره روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی محدود په داسې حال کې چې باید له کوویډ-19 سره مبارزه وشي. د سره صلیب کمیټې ویلي د روغتیایي مرکزونو په کارکوونکو برید لکه په می میاشت کې په هغه روغتون برید چې د بې پولو ډاکټرانو له خوا یې ملاتړ کېدو وضعیت ټرینګلی کړی دی. د دې کمیټې د عمومي اړیکو مسؤله رویا موسوي وایي
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی او په روغتیایي مرکزونو برید کولو سره د میلیونونو خلکو لاسرسی روغتیایي مرکزونو ته کم سوی. په داسې حال کې چې کووډ-19 هم ورځ تر بلې په ډېرېدو ده او تر بل هر وخت باید اوس خلک دغو مرکزونو ته ډېر لاسرسی ولري.
یا د کمیټه ټینګار کوي چې له کووډ-19 سره د مبارزې په خاطر باید د جګړې ښکېل خواوی یو موټی شي او له طبي مرکزونو ملاتړ وکړي او توقف خانو او هغه ځایونو کې چې دا خدمات کمزوري وي د پیاوړتیا لپاره ګډ کار وشي. روغتیا وزارت وایي چې دا وزارت هم په روغتیایي مرکزونو باندې بریدونو اندېښمن کړی. د دې وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل روغتیایي مرکزونه د جنگ ټولو ښکېلو خواوو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي او باید چې دې مرکزونو باندې بریدونه ونه شي.
د روغتیایي مرکزونو کارکوونکي تل د جنگ ښکېلو خواوو ته خدمت کوي. د عامې روغتیا وزارت پوښتنه دا ده چې په داسې حالات کې چې موږ له کرونا وایروس سره په مبارزه کې بوخت یو نو باید په بشپړه توګه مسؤلیت ولرو.
د کورنیو چارو وزارت د دې بریدونو پړه پر طالبانو اچوي او وایي چې دا بریدونه او په ځانګړي ډول د دشت برچی په ملي سل بسترې روغتون برید د دوی لخوا پلان شوی و. د دې وزارت ویان طارق قادیان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
خشونتها در کل افزایش یافته و
په ټولو کې تاوتریخوالی زیات سوی او طالبان دی. د دې تاوتریخوالی اصلي عاملین دي ځکه دوی له نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او نورو وسلوالو ډلو ته هم زمینه مساعدوي. د دشت برچي په ملي سلبستري روغتون برید او په علماو باندې بریدونو ته د طالبانو لخوا زمینه برابره سوې ده.
د کورنۍ چارو وزارت زیاتوي چې د ټولو ښاریانو د ژوند امنیت او په ځانګړي ډول د روغتیایي مرکزونو کارکوونکي دې وزارت ته لومړیتوب لري او د دوی د امنیت په برخه کې یې لازم اقدامات په پام کې نیولي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ډیرو وروستیو بریدونو لکه د دشت بچي په ملي سلبسریز روغتون د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. تېره ورځ هم بې پولي ډاکټرانو اعلان وکړ چې نور په دې روغتون کې کار نه کوي ځکه حکومت د دې حملې په تړاو ورته معلومات نه دي ورکړي.
و موریدل چې سره صلیب ویلی په افغانستان کې تاوتریخوالی میلیونونه کسان اغیزمن کړي او دغه کسان نشي کولای چې د تاوتریخوالی له امله روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي. بل د روغتیا اړوند موضوع دا ده چې پاکستان د طبي وسایلو کاروان چې ازمایشي کیټونه هم پکې شامل دي او افغانستان ته یې لیږدول په تورخم کې درولي. افغانستان کې د خصوصي روغتونونو یو شمېر مسؤلین وایي که دولت دا ستونزه حل نه کړي د درملو او طبي تجهیزاتو له کمښت سره به مخامخ شي او دا چاره به بشري ناورین رامنځته کړي. په دې اړه هم د ډیوی نادر راپور واورئ.
افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو له زیاتېدو سره د پاکستان تورخم بندر کې د روغتیایي وسایلو محمولې درول هغه څه دي چې روغتیایي ټولنه یې اندېښمنه کړې ده. کابل کې د یو شمېر خصوصي روغتونونو مسؤلین وایي د طبي وسایلو په ځانګړې توګه د ازمایشي کیټونو له کمښت سره مخ دي. هغوی ګواښ کوي که دا ستونزه حل نه شي ناروغان به د درملو او طبي تجهیزاتو د کمښت له امله مړه شي. د امیری روغتون مشر میرویس امیری
لابراتواري ریجنټ زموږ بند پاتې دي چې دا په کراچۍ کې نه دي بند پاتې، دا په تورخم کې بند پاتې دي. دا دوه هفتې نه به لا زیات وخت وتلی چې هلته بند پاتې دي. اوس زموږ په شفخانه کې تقریبا ډېر زیات ناروغان دي کووډ زموږ اکتبستر دي چې هغې تنفسي ماشینو ته ضرورت لري.
د دې طبي وسایلو لګښت له سلګونو زرو ډالرو اوړي او د خصوصي روغتونونو د مسؤلینو په وینا د عامې روغتیا او مالیه وزارت باید د دې معضل حل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي. د پاکستان څخه د طبي وسایلو په وارداتو د مالیه زیاتوالی د روغتونونو یوه بله لویه ستونزه ده. د سیټي لابراتوار مشر رضوان الله احمدزی وایي مخکې به پاکستان څخه یو کارتن درمل او روغتیایي توکي واردولو باندې له دوو څخه تر 50,000 لګښت کېده، اوس یو کارتن کورونایي توکي تر 50,000 افغانیو لګښت لري.
خو یو مشکل دلته د ګمرکات هم ده چې دا پروسه ساري نه ده. تقریبا تر 10-15 ورځې پورې په کابل میدان وایي کې پرته وي. یو خاص میکانیزم دی نه لري چې د کورونایي مواد عاجل باید خروج کړي. که چېرته دا لار بندیز همداسې وي او یو زمینی لارې بند وي، موږ به کرونا نه وژني او چې دا لارې بندې وي شاید چې دا د افغانستان خلک ووژ.
خدا امی روغتیا وزارت له دې ستونزې ځان بې خبره خي. د دې وزارت ویان سمسور اکمل
وزارت مالیه د معلوماتو مطابق ګمرکات هیڅ مشکل نه لري په دې کې طبي غیر طبي مالونه راځي. بیا هم که زموږ د خصوصي سکتور شفخانه یا خصوصي سکتور کې طبي سامان آلاتو کې کارکونکو شرکتونه کوم مشکل لري نو دا د وزارت د سیاتامي سره شریک کی موږ به کوشش وکړو چې د وزارت مالیه په هماهنګي دا مشکل ورطرف کړو.
د مالیه وزارت وایي ګمرکونه کې ستونزه نشته او افغانستان ته هر ورځ سوداګریز مالونه په منظم ډول واردېږي. خو د دې وزارت مسؤلین د مالیاتو زیاتېدو او د طبي تجهیزاتو واردولو په اړه څه نه وایي. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د افغانستان طبي محموله تورخم کې درولې ده؟ د سوداګرۍ وزارت مرستیال بیان جواد دبیر
وزارت صنعت تجارت
د خبرو په ترڅ کې د وارداتو محدودیتونو په یو شکل لمن زوړل شوی ک ترانزیت ک واردات له بده مرغه پاکستان همیشه دا ستونزې پیدا کړې دي. مدا چې ځینی سوداګر له ستونزو سره مخ دي په مستقیمه یا له ډیپلوماټیکو لارو له پاکستان سره د یادو ستونزو د حل هڅې روانې دي.
افغانستان کې تر اوسه د کووید 19 ناروغانو ټول شمیر 6,303 ته رسیږي چې له دې ډلې 1,504 یې مړه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو په ټولو لوی خارونو کې د افم په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12 شپږ نوي سپو خبرونه لري. د کورونا وایروس له زیاتېدو سره سره نړیوال لګول شوي بندیزونه ورو ورو نرموي. تازه ساينسي څېړنو څرګنده کړې چې سره له دې چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوو بندیزونو په ټوله کې نړیوال اقتصاد ته ضربه ورکړې، خو د میلیونونو انسانانو ژوند یې ژغورلی. دا چې څنګه فرشته جلالزی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د یو شمیر منتقدانو له نظره د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کلکو بندیزونو د انسانانو رواني صحت ته تاوان درلود او نور ستونزې هم زیاتې کړي، لکه د هغو کسانو لپاره چې له نورو ناروغیو کړېدل پاملرنه کمه شوې وه. په کره اسنادو کې څرګنده شوې چې د بندیزونو په وخت کې په کورونو کې زور زیاتی او لوږه زیاته سوې او میلیونونه وګړي بېکاره سوي دي. نور ستونزې چې له دې قبله پیښ سوي داوي چې میلیونونه زده کوونکي په ټوله نړۍ کې له زده کړې شاته پاتې سول، د نړۍ اقتصاد کمزوری سو او پر راتلونکي د انسانانو باور کم کړ. د دې قبله په نړیواله کچه کارپوهان پر دې بحث کوي چې بندیزونه باید څومره ژر لرې شي، یا دا چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه په څومره وخت کې لرې شي چې پیښ سوی روغتیایي بحران لا زیات نه کړي خو هغه اقتصادي فشار چې نړۍ ورلاندې ده کم کړي. خو تازه څېړنې په بریتانیا او امریکا کې څرګندوي چې هغه بندیزونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو په ابتدا کې ولګول شول پر وخت او پر ځای وو او د خلکو د خوندیتوب سره یې مرسته وکړه. د لندن د امپیریال کالج د څېړونکو په تازه څېړنه کې چې د نیچر ژورنال خپره کړې اټکل سوی چې د می د میاشتې تر څلورمې نیټې پورې لګول شوو بندیزونو په 12 اروپایي هیوادونو کې د 3 میلیونه انسانانو د مړینې مخنیوی وکړ. په دې کې ایتالیا، فرانسه، هسپانیا، بلجیم، اتریش، سویډن او یو شمېر نور اروپایي هیوادونه شامل دي. د دې چرنیز ګروپ یو غړي سیټ فلکسمن ویلي چې دا ډول ادعاوې چې د کورونا وایروس خطر له منځه تللی په کلکه ردوي، ځکه د هغه له نظره نړیوال تر اوسه د دې وبا په ابتدا کې دي. هغه ویلي دا په دې معنا ده چې په داسې وخت کې چې بندیزونه د نرمېدو په حال کې دي، په سږ دوبي یا د مني په پیل کې د کورونا وایروس دوهمې څپې د راتلو امکان ډېر زیات دی. همدې اندېښنې ته په پام د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د جون په 15مه خبرداری ورکړ چې هیوادونه باید دا احتمال له پامه ونه غورځوي چې د کورونا وایروس یو وار بیا اوج ته رسیدلی سي. پتروس ادانوم ګبریوسوس د خبرداری دې ته په پام ورکړی چې په اروپایي هیوادونو کې هغه بندیزونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لګولي وو هر ورځ لا زیات نرمیږي. کورونا وایروس اول وار په دسمبر کې د چین له ووهان ښار را پیدا او ټول نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت په وروستیو کې وویل چې د وایروس حرکت تر کنټرول لاندې کړی او په تقریبا 500 ورځو کې هیڅ نوې پېښه نه و ثبت کړې. خو په دې ونه کې یو وار بیا د پیکینګ په ښار کې د کورونا وایروس خپرېدو له کبله بندیزونه ولګول او زیاتې سیمې قرنټین کړې. د نوی زیلند حکومت چې د کورونا وایروس له منځه وړی او اعلان یې کړی و چې هلته د وایروس ریښې ایستل سوي په دیونۍ کې د تازه پیښو د ثبت اعلان وکړ. خو له دې ټولو مسئلو سره یوه بله څېړنه چې د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون کې سوي او هغه هم د نیچر ژورنال خپره کړې اټکل کوي چې په چین، ایران، جنوبي کوریا، ایټالیا، فرانسه او متحدو ایالاتو کې بندیزونو په کورونا وایروس د 2.2 میلیونه انسانانو د اخته کېدو امکان یا ځنډولی یا په وایروس دغه خلک له اخته کېدو ژغورلی دي. سلمان سیانګ چې د دې چرنیز ګروپ مشري کوله ویلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کلک اقدام دومره انسانان وژغورل چې تر دې وړاندې هیڅکله هم نه وژغورل شوي.
اوس هم یوه بله نړیواله مسئله د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید نږدې یوه میاشت مخکې د پولیسو د توقف پر مهال ووجل شو چې له امله یې د امریکا په متحده ایالاتونو او نورې نړۍ کې پراخې مظاهرې او اعتراضونه وشول. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتو غوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي د پولیسو له لوري د تور پوستو د وشلو د پیښو او د سولیزو مظاهرو پر ضد د تشدد بې پرې تحقیقات پیل کړي. فلونس فلوید پرون په یو ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له څنګې چې مرکز په جنوا کې دی د دې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د دې غوښتنې پر مهال په جنوا کې د افریقایي هیوادو په بلنه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو له لوري د نژادي تبعیض او خشونت په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وشوه. جورج فلوید د مې په 15مه وروسته تر دې ساور کړه چې یو سپین پوستي پولیس په مینیاپولیس کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګونې شوي وو. تر دې وروسته د امریکا په متحده ایالتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرې وشوې. د مظاهرو په ترڅ کې د جون په 12مه یو بل تور پوستی امریکایی رای شارد بروکس د نیولو پر مهال د پولیسو له لورې د شا لخوا 2 ډزه ولګېد چې له دې سره اعتراضونه نور هم سخت شول. د جورج فلوید ورور په خپل پرونی ویډیو پیغام کې د خپل ورور د قضیې په برخه کې هم د ملګرو ملتو د بشري حقونو د ادارې له لورې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. فیلونس فلوید زیاته کړه چې په متحده ایالتونو کې د تور پوستو ژوند ته اهمیت نه ورکول کېږي او د کمرې مخې ته د د ورور له وژنې څرګندېږي چې پولیس له تور پوستو سره څرنګه چلند کوي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو جګپوړي چارواکي میچل باچلت د جورج فلوید مړینه داسې بې رحمي وبلله چې د دې په وینا نشي توجیه کېدی. دې خبرداری ورکړ چې دا پیښه د منظمې توکم پالنې سمبول ده چې په میلیونونو افریقایان ترې اغېزمن کېږي. میرمن باچلت د ملګرو ملتو د بشري حقونو د څانګې په غونډه کې د نړۍ پر هیوادو غږ وکړ چې د غلامۍ او استثمار میراث د پای ټکی کېږدي. دوی وویل چې هیوادونه باید د پولیسو په برخه کې اصلاحات راولي. بل لور ته د سېشنبې په ورځ د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې باید د پولیسو روزنه بهتره شي چې څرنګه له ځواکه استفاده وکړي او څرنګه سم چلند وکړي. همداراز جمهوري غوښتونکو په سنا کې د 4 شنبې په ورځ یوه نوې لایحه د پولیسو په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره وړاندې کړه. ټیم سکاټ په سنا کې د جمهوري غوښتونکو یوازینی تور پوستی استازی چې د دې لایحې په چمتو کېدو کې برخه اخیستې ده وویل له دې لایحې سره به هم پولیس نور خوندي شي او هم به مشکوک کسان تر پخوا مسونه شي. بل لور ته ډیموکراتان په استازو جرګې کې د یوې داسې لایحې لپاره چمتووالی نیسي چې د تبعیض مخه ورسره ونیول شي او تمه ده چې د جولای په 4مه دا لایحه په قانون بدله شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیکا سوداګر وایي چې سوداګریزه لارې خلاص نه شي بزګران به ډیر زیان وویني. دوی وایي چې باید زر تر زره له پاکستان سره د انګور اډې لارې خلاص شي. احسان آریان او د موضوع تفصیل.
د پکتیکا د انګور اډې په سوداګری زلاره که څه هم په غیر رسمي ډول صادرات او واردات کېږي خو د دې ولایت اوسیدونکو وایي نوري باید د رسمي کېدو لپاره انتظار پای ته ورسیږي. دوی وایي د لاره له تیرو شاوخوا 4 میاشتو راهیسې په مطلق ډول تړل شوی او مسؤل چارواکي لا هم په رسمي کېدو نه دي بریالي شوي. د پکتیکا اوسیدونکی عمر جان وایي
متاسفانه 3 یا 4 میاشتې کېږي چې د انګور اډې لار بنده ده او ولسونو ته یې بېخي زیات یانونه اړولې دي. کیا د لار ترانزیت شي او خلاص شي خلک به خپل کاروبارونه کوي، جنگ به هم ورسره ورک شي. د لار بار بار بند شوی ده.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالحق نوری وایي چې د لارې له بندېدو وروسته د توکو بیې لوړې شوې او خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
کله هم چې د لار بندېږي د دې لارې مستقیم تاثیرات د اجناسو پر لوړوالی باندې راځي. د یو خانه د پکتیکا ولسونو اقتصادي وضعیت چندان خانه د بلې خانه چې کله هم قیمتونه لوړیږي نو د خلکو شکایت ورسره ډیر زیات شي.
د پکتیکا د سوداګرۍ خونې مسولین وایي د لارې د تړل کېدو له امله د بزګرانو هغه میوه چې فصل یې رسیدلی او له دې لارې باید صادر شوی وای له ځای کېدو سره مخ دي. د دې خونې مرستیال محمد اسلم وزیر وویل
منه رسیږي، انګور رسیږي، زردالو رسیږي، دغه بزګرانو ته ډیر شدید ضرورت دی. د دې لارې د خلاصولو که د خلاص نه شي بزګران به ډیر غټ تاوان به وکړي.
د دې ولایت د ولایت شورا غړی عزیز وایي چې د بودیجې د نشتوالي او د مسؤلو چارواکو د نه پاملرنې له امله هیله من نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به د لاره رسمي ترانزیت شي. خو د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې د رسمي کېدو پلان د دولت د لسکلن پرختی پلان یو برخه ده او د دلاره د ژر ترانزیت په هڅه کې دي.
رسمي کېدل د انګور اډې په راتلون کې لسکلن انکشافي پلان کې د دولت موجود ده ځکه د پاکستان د کراچۍ تر ټولو لندترین لاره حسابيږي او په دې خلاصوال سره شاید نه تنها په پکتیکا کې بلکې په پکتیکا او خوست او پکتیا او غزنی کې هم شاید خوراکي توکو په بای باندې هم یو موثر تاثیر ولري.
د پکتیکا اوسیدونکو په داسې حال کې د انګور اډې د رسمي کېدو غوښتنه کوي چې لا هم د سوداګریزې لارې لپاره د ګمرک او تاسیسات ودانۍ نه دی رغول شوی او د خرنې او انګور اډې ترمنځ سړک هم په ځینو سیمو کې اساسي نه دی رغول شوی. د پکتیکا د سوداګرۍ خونوای هغه مهال چې د لاره خلاصه وه هر ورځ کابو سل بروړونکي موټر به له ډیورنټ فرضي کرښې تیریدل، خو اوس دا هر څه په ټپه ولاړ دي او له امله یې سوداګر او بزګران هم له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، که چیرې تاسې موبایل ټلیفون لرئ د افغان بسیم 1314 شمیرې ته خپل اس ام اس راولېږئ، موږ به په خپرونو کې ستاسې پیغامونه درته لولو. اوس په کابل کې 8:30 بجې شوې، پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پکتیا کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او یو بل یې ټپي کړی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ماین تېره ورځ د زرمت ولسوالۍ په سورکۍ سیمه کې وچاودېده چې یوه ښځه او دوه نجونې یې ووژلې او یو وړ ماشوم یې ټپي کړ. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي چې تر ځمکې لاندې د طالبانو یو پناځای له منځه وړی او په دغه عملیاتو کې یې درې طالبان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي اردو د مرقتې درې اویا کسیزه ډله له ځانګړو زده کړو فارغه شوه. په دې مناسبت پرون په کابل کې مراسم نیول شوي وو او چارواکو وویل چې دغه قطعه له زرو کمانډو ځواکونو ټاکلې ده. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. دغه شرکت ویلي چې هڅه کوي راتلونکی کال خپل صادرات نور هم پراخ کړي. د ناتو عمومي منشي وایي امریکا د ناتو له غړو سره په جرمني کې د خپلو پوځیانو د شمیرو پر کمیدو خبرې کوي. د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو له لوري د تورپوستو د وژلو د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد بې پرې تحقیقات پیل کړي. او راپورونه وایي چې کرملین له کرونا ویروس څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خوندیتوب لپاره د ضد عفونی یو ځانګړی تونل جوړ کړی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1314 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
اسماعیل دانش له ننګرهار نه لیکلي وایي په ټول افغانستان کې د حکومت او دغه راز د ډاکټرانو د غفلت له وجې ګڼې روغتیایي ستونزې رامنځته شوي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې نه لیکلي وایي د ملکي خلکو او ماشومانو د تلفاتو مخه دواړو طرفونو ته پکار ده چې په کلکه ونیسي، ځکه چې خپل افغانان وژل کیږي. خان محمد اسلامیار له هلمند نه لیکلي وایي په هلمند کې یو من غنم په 300 پاکستانی کلداري دی، هیله ده چې حکومت پاکستان ته د قاچاق مخه ونیسي. تازه خان سمسور لیکلي وایي د ولسی جرګې له غړو څخه غواړو چې په افغانانو خفه کېدونکو کسانو ته د باور رایه ورکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب نه لیکلي وایي زیات عمر لرونکي خلک باید په کورونو کې ایثار پاتې شي، ځکه چې د ویلي چې اکثر هغه کسان کرونا له منځه وړي چې عمرونه یې زیات وي او د وجود مقاومت یې کمزوری وي. بل اوریدونکي اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي وایي د جګړې له دواړو خواوو غواړو چې واقعي او تلپاتې سولې لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. او ګلزمان کمالزوی له کونړ لیکلي وایي د مڼاګۍ برېښنا بند کارونه یو کال وړاندې بشپړ شوي وو، خو تر اوسه ګټه اخیستنې ته نه دی سپارل شوی. اوس هم مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته راشو یو بل راپور راخلو، د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله اداره وایي په افغانستان او پاکستان کې د کرونا ویروس له کبله په هر میلیون کې 14 تنه کسان مړه شوي، خو د سیمې د نورو هیوادونو پرتله په افغانستان کې د لږو کسانو د کرونا ازمایښت اخیستل شوی. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې په کرونا ویروس په سیمه کې تر ټولو ډیر کسان په ایران کې مړه شوي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروان راپور ته، ورپسې هم د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرامونه.
د هغو رسمي شمیرو پر اساس چې افغانستان او پاکستان اعلانوي په دواړو هیوادونو کې د هر یو میلیون وګړو په منځ کې دیارلس تنه په کرونا وایرس مړه شوي دي. دا شمیر له ایران پرته د سیمې تر نورو هیوادونو زیات دی، خو باور کیږي چې په دواړو هیوادونو کې په کرونا د اخته او ورڅخه مړو شویو کسانو شمیر ممکن په ځلونو ډیر وي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په کرونا وایرس اخته شویو کسانو او ورڅخه مړو شمیر له ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د جون تر شپاړسمې یعنې د سې شنبې تر ورځې پورې په کرونا په افغانستان او پاکستان کې د هر یو میلیون تنو پر سر دیارلس تنه مړه شوي، خو په ایران کې د هر میلیون پر سر یو سلو اته تنه مړه شوي دي. د سیمې بل هیواد هند د کرونا د مثبتو پیښو له پلوه په نړۍ کې څلورم دی، او د چهارشنبې تر ورځې پورې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر څه باندې 3,55,000 ښودل شوی، خو په دغه هیواد کې د مړینو شمیر 900 ته رسېدلی دی. متخصصان وایي سره له دې چې تمه لري چې بالاخره به د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین یا درمل ومومي، خو هغوی فکر نه کوي چې دا کار په لنډ وخت کې وشي. همدا اوس هم په ګڼو هیوادونو او تحقیقاتي مرکزونو کې د واکسین پر جوړولو کار روان دی، خو ویل کیږي چې دا پروسه اوږده ده او زیات وخت ته اړتیا لري. په همدې منځ کې د لندن د امپیریال کالج څېړونکو ویلي چې د داسې واکسین په جوړولو کار کوي چې لګښت یې خورا کم وي او د نړۍ ټولو انسانانو ته رسېدای شي. متخصصان وایي د واکسین تر جوړېدو پورې پکار ده چې خلک ټولنیز واټن او نورې روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي او مشکوک کسان ازمیښت یا ټیسټ شي. د روغتیا د نړیوال سازمان له راپور سره سم په سیمه کې د ایران، هند، پاکستان او چین په پرتله په افغانستان کې د نفوس په تناسب د لږ کسانو د کرونا وایرس ټیسټ اخیستل شوی دی.
او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. د خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. د خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستيال کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونه په پایل کې به لتاسې باورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه، خوشاله اوسې. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دیته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنگي یا هغه بندي شي، نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او دغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. دغه دغه حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده که دوار خونه لري، یو حقوقی او بل اخلاقی. حقوقی ارخه په دې معنا ده چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکي، وای غواړي، او که څوک د انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکي او په اصطلاح باندې اعتراض وکي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنا چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق د په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولای چې دغه حق د ځان نه سلب کیږي نه فکي.
که دې مسلې ته راشل دې اړه وګورو چې دین په دې اړه څه ویل دي، یعنی د انساني کرامت دین لاړخ څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویل دي آیا په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او پر رسمیت پیژنی. په قران کریم کې راغلی دی چې ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی انسان ته مونږ کرامت ور بخله د خدای پاک وی. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده. خو له بده مرغه زمونږ په هیواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار د غسینې رعایت کیږي، مثلا شکنجه شته دی، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولای شي یو انسان خپل حق بل ته وبخي. خو دغه د انساني کرامت حق چې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولای چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدای شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انسان انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې وسر باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد ور باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولید وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک، یعنی دته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک دته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین دته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق دی چې لري، او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره له دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان هغه کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب دپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدل او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پیګم، ولنه دا په دیوان کې نه دلسته وای، اے عبدالرحمنه جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان ک چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولای شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کړو. د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي. بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هیواد کې چې ډیر وخت جګړه تیره شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحاً مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوي دي، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی. یوازې نصاب نه، بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي، باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغې لارو کولای شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي، او
لکه دفاع به څه ډول وي مثال
لکه مخکې مې چې ویلي یو انسان نشي کولی که حتی وم غواړي خپل د خپل ځان کرامت نفي کړي د ځان نه ام نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغې انساني کرامت دفاع وکړي، د هغې لپاره په خاصو لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که د هغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق د هغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي، هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نو کجی به دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کاغذ ورشه په هوا شه، کاغذ ورشه په هوا شه، اول تریزار شه بیا پرې وایه سلامونه. د لنډۍ په اوریدلو سره به په دې پوه شوي یاست چې نن د کاغذ پاکې خبرې کوو. آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست؟
اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو؟ تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي.
وخت چې کاغذ نه و خلکو په څه باندې لیکل کول؟
کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نور شیانو باندې به لیکل.
او د کاغذ پر ډولونو کې لپایله بیا تر اوسه څومره بدلون راغلی دی؟
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی. مثلا ویل شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده. د هغه محل همغه رواج او رایج وو، او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کاغذ تاریخ ته تمکیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو، او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړي، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکي ګڼلی شو. دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او وریښمو پر تختو لیکل کول. وریښم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیږد کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو، نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره مهارت زده کړ. دوی د کاغذ د جوړولو هنر چاته نه ورزده کوه. له عربو سره د ټکر پر وخت څو چینایي ماهران ونیول شول. عربو له دوی څخه د کاغذ جوړولو مهارت زده کړ. د 5 پیړیو په اوږدو کې کاغذ په خپل جوړوه او په ډیر ښه ګټه یې په اروپا کې خرڅوه. دا هنر له عربو څخه لومړی په هسپانیا کې زده شو، بیا ایټالویانو، جرمنیانو او انګلیسانو هم په ور سره د کاغذ په جوړولو لاس پورې کړ. ورو ورو اکثره هیوادونه په دې وتوانېدل چې د کاغذ جوړولو کارخانې ولري او د ضرورت وړ کاغذ په خپله تولید کړي. د کاغذ د لرغونتوب په هکله نورې خبرې د پوهنتون له استاد ضیاءالاسلام شیرانی څخه اورو.
وړاندې له دې چې کاغذ پوسنی شکل رامنځته شي، پخوانی انسانانو د خپل یادښتونو د لیکل لپاره له ډبرو، د ونو له پوستکو او له پاڼو څخه کار اخیسته. لرغوني مصریان هغه څوک دي چې له میلاد شاوخوا 2400 کاله وړاندې د پاپیروس په نوم د یو بوټي له پاڼو څخه د لیک لپاره کار اخیسته، او د دې بوټي کارونه نظر د هغه مهال شرایط په کتو سره بلې هرې وسیلې ته ډیره ښه وه او ښه پایله یې ورکړې وه. پوهان دا هم وایي چې د انګلیسي ژبې اوسنۍ د پیپر کلمه د همدې پاپیروس کلمې څخه مشتق شوې ده. خو دا چې پوسنی مفهوم یا پوسنی بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو، تاریخچه یې تقریبا 2000 زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کېږي. یعنی چینایان هغه څوک دي چې په لومړي ځلې کاغذ اختراع کړی دی. ډیری پوهان د دې اختراع کال 1500 زیږدیز کال بولی. له چینایانو بیا وروسته مسلمانان دي چې د کاغذ هنر خپلوي. وروسته مسلمانان دا صنعت بغداد ته انتقالوي، او بغداد کې هم یوه کارخانه رامنځته کیږي. له بغداد وروسته د مسلمانانو په وسیله، خصوصا د صلیبي جګړو پر مهال، دا صنعت ورو ورو اروپا ته خپریږي او رستر بلی پرمختګ کوي.
د کاغذ کارونه په اکاډمیکو ساحو کې تر نورو ځایونو زیاتوي. همدا کاغذ د چې تیرې تجربې، تیرې خاطرې او تیر یادونه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې کاغذ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی.
پخوا وختونو به پاچایانو یا د وخت واکمنانو به یو بل ته مکتوبونه څه ډول لیکل او هغه کاغذ به څه ډول و. که موږ تاسو د هغه کاغذ او د دې کاغذ ترمنځ تفاوت وګورو، صرف دومره دی چې د هغه مهال همغه رواج او رایج و، او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو. کاغذ تاسو بهتر معلومه ده چې د اسنادو په ساتلو کې، د تاریخ په لیکلو کې، د زده کړې په کولو کې، او همدارنګه د ژوند په ډیرو چارو کې کاغذ استعمالیږي. که څه هم نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، موږ تاسو کمپیوټر لرو، موبایل لرو چې په دې کې هم موږ لیکل کولی شو او هغه سي استفاده لکه څنګه چې له کاغذ کولی شو، خو په ډیر کم محدودیت سره. یعنی مثلا که موږ یو سند په ټکنالوژي هم جوړ کړو، مجبور چې بیرته کاغذ ته انتقال کړو.
محمد یوسف چې بیوزن ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي او دوی ته کورسونه پرانیستي، زیاتوي چې که څومره هم نړۍ پرمختګ وکړي، لیک لوست په کمپیوټر کې شي، بیا هم د کاغذ شتون حتمی دی.
کتابونه، نصاب، شاگردان، موږ په لومړي سر کې شاگردانو ته کمپیوټر یا مثلا ټکنالوژي لمخې د هغوی لیکل او زده کول او مطالعه کول نه ورښیو. موږ اول هغوی ته کاغذ ورپیژنو، هغوی ته اول کتاب ورپیژنو. کتاب له څه شي جوړ شوی، کاغذ له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول په دې باندې لیکل کېږي، او څه ډول له دې څخه زده کړه کوو. نو د کاغذ اهمیت په تعلیم کې، د ژوند په چارو کې، په رسمي او غیر رسمي کارونو کې ډیر لوړ اهمیت لري. او قران کریم هم د یو کاغذ پر مخ د انسان په لاس کې دی، او علما هم دا وایي چې کله قیامت ته وخت نږدې شي، نو د قران کریم ټول توري به والوزي خو یوازې کاغذ به پاتې شي. د چې زمونږ اسلامي او دینی او ټکنالوژي او عصري علوم ټول په کاغذ باندې دي، نو له همدې عمله موږ ته هم پکار دی چې د کاغذ ډیر قدر او احترام وکړو. هیڅ داسې ځای کې چې هلته د کاغذ بې حرمتي کېږي، د کاغذ د اچولو مناسب ځای نه وي، نو موږ ته پکار نه ده چې هلته کاغذ واچوو، هلته کاغذ ته بې حرمتي وشي. لنډ درته ویم چې کاغذ د تعلیم، د پرمختګ، د زده کړې، د ژوند د ټولو چارو یو سرلارې بلل کېږي او د ژوند ډېرې چارې په همدې کاغذ باندې موږ پر مخ وړو.
کاغذ یوازې د لیکلو په موخه نه کاریږي. که بازار ته سر ورښکاره کړو نو ډېر داسې څه وینو چې کاغذ ورته پکارېږي. د ننګرهار اوسېدونکی دوست محمد دوست وایي چې د لاس پاکولو له دستمال څخه نیولې د خوړو تر پاکټونو پورې اکثره څیزونه په کاغذي پاکټ کې خرڅېږي.
کاغذ د ژوند د ټولو چارو سره البته تړلی دی. که موږ د رسمي دفتر نوم اخلو نو کاغذ مو ورسره په ذهن کې دای کیږي، لکه کاغذ دی چې مثلا مکتوب پی لیکل کیږي، کاغذ دی چې مثلا زموږ ډېری نورې کیسې چې هغه رسمي وي هغه پی لیکل کیږي او پی ساتل کیږي. دې تر څنګ که موږ د ژوند نورو چارو ته راشو، څومره ارتزاقي یا مثلا نور هغه مواد چې د انسان اړتیا پوره کوي له کاغذونو نه پکې استفاده کیږي، چې مثلا کارتنې د کاغذ وي په دغه کاغذي کڅوړو کې بندېږي. نو کاغذ دی چې په ډېرو برخو کې استعمالیږي او انسان ورته اړتیا لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پاڼو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوند را پیاس شي، دا زموږ د پاره نو یار دی. دغه زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانه دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لیه د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول، د اسلام دین هم کاغذ ته ډیره په درنه سترګه کتلې دي. د پانتون استاد او دینی عالم نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
کاغذ دا هغه وسیله ده چې په دې کې لیکل کیږي او په دې کې هغه د زړه هدف سترګو ته راځي او د زړه هدف نورو ته انتقالیږي. د کاغذ په واسطه دا د لیکلو یوه ذریعه ده. په هغه وخت کې چې قرآن عظیم شان نازلېده په عربي جزیره کې د کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه الصلاة والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکه، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نورو شیانو باندې به لیکه. هغه نورو ته را انتقال سره وروسته بیا د زیږدیز په اتمه اوومه پیړۍ کې بیا نو کاغذ ډیر زیات په عربي جزیره کې استعمالېد. نورو کې همدا رقم ځینې هغه پخوانی کتیبه چې په غی کاغذ کاریدلې ده او استعمال شوی او ځینې پاتې دي. مصر، چین او هند منطقو کې هم کاغذ کاریدلې ده.
د کاغذ پر مخ له نورو مسایلو سره فولکلوري موضوعات هم لیکل کیږي او فولکلور زموږ د ټولنې هغه برخه ده چې د هر وګړي په زړه او ذهن کې ځانګړی ځای لري. ښاغلی کوثر زیاتوي چې همدا کاغذ دی چې زموږ اصیل دود، دستور او رواجونه هېرېدلو ته نه پرېږدي.
کاغذ په خپل ذات کې نیک او ښه توکی ده چې انسانان همیشه دې نه د نیکو اهدافو لپاره ګټه اخلي او کله کله د بدو هدفونو لپاره هم له دې نه ګټه اخیستل کیږي. موږ په فولکلور کې هم محترمانه لفظ کاغذ ته استعمال شوی. همیشه د کاغذ په هکله خلکو مثبت نظر ورکړي، یعنی کلم داسې نه دي چې کاغذ په بد هغه کې استعمال شوی. شیرونو کې، په نثر کې، په لنډیو کې، متلونو کې کاغذ ډیر زیات استعمال لري او کاغذ دی لیکل حق ذریعہ ده چې انسانان لدینه په پیړی پیړی رئیس ګټه اخلي. پر مختلفه فابریکې راوتلې دي او کارخانه خو په کاغذ یو هغه په آش غوندې جوړې سره غوندې کورونه کې آش جوړیږي. همدا رقم به سره بوس په وټکول او دغه دی شبیه دی بوري ارت ورته وي. دا شای به وټکول دي سره به سره شیاو جای ک دا به بیا هوار کړل دي ته به کاغذ آشی ویل چې وسم دغه کتابونه زلارم مغه قلمي خطونه باندې لیکل سوي دي او هغه کاغذ د آش په شان ته به اوارېده او لغینا با کاغذ جوړیده.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شی بوکی خبرونه تربیه پارځی کې چی یاست الله مو مال او ملګری.
Oh, my God.
دل 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 تماشے بھر